په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د دې خبري خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت پر مخ بیول سي. پایل خبرونو کې جیل فریبا ظاهر نه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګ یانګ غږ کړی چې لپاره وونکو اقداماتو ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه شي ازادي راډیو ته د خبره وکړه، خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هم ورته خبره کړې ده. زلمی خلیلزاد روان ونې د افغانستان د سولې په اړه خبرو لپاره پاکستان ته ورغلی. رویټرز خبري اژانس هم په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د ایمیل په حواله په دې اړه راپور ورکړی، خو دا یې نه دی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به چهارشنبه هم په پاکستان کې پاتې سي کنه او یا به د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي که څنګه. په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر لیکلی و چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی نن چهارشنبه پاکستان ته ځي. شاهین لیکلی و چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن سهار پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په غبرګون کې ویلي چې د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده او دا مالکیت باید د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. بلخوا په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي چې هغه رپورټونه اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. د خبره شغلی باس پرون په خپله ټویټر پاڼه کړې ده. په همدغه ټویټ کې جان باس زیاته کړې چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانۍ لا زیاته کړي. د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو د راټولونې د ملي مرکز موضوع له کورنیو څارونکو او افغانانو ته روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر نویلی چې د نتایجو د جنبندۍ ملي مرکز پرانستل شوی او د کابل د رایو پروسس هم پیل شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه د شوراواک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونو بمبار کړی دی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپي وسلوال یې زیاتره د ډیورنډ اغاړې ګرد جنګل ته وړي او دوی د یوه برید لپاره راټول شوي ول.
شغلی بارکزی هم در زویل چې تیره شپه وسلوالو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د بابرو پر امنیتي پوستې هم برید کړی چې لامل یې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دی. شغلی بارکزی بیا دا هم وویل چې له برید وروسته نړیوال ځواکونو د شاولی کوټ او ارغنداب ترمنځ یوه سیمه کې پر وسلوالو بمبارد وکړ چې لامل یې 15 تنه طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږغله ازادي راډیو ری د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګ یانګ ځخ کړی چې لپاره وونکو اقداماتو ډډه وکړي او د اټومي پروګرام په اړه خپل خبرو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دی ویلي چې له شمالي کوریا څخه یې غوښتي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سره سم خپل مکلفیت پر ځای او لپاره وونکو اقداماتو لاس واخلي. د امریکا د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې شمالي کوریا نن له ختیځ ساحل څخه یو توغندی چې احتمالا بالستیک راکټ په وی وشتلې دی. جاپان ویلی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر خلاف دوه توغندي وشتلې دي او زیاتوي چې دا توغندي د دې هیواد ځانګړي اقتصادي سیمې ته رسیدلې دي. جنوبي کوریا وایي احتمال لري دا توغندي له اوبتلې څخه وشتل شوی وي. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د تیرې جون میاشتې تر لیدنې راوروسته دا نه هم توغندي دي چې د پیونګ یانګ لخوا وشتل کیږي. اوکراین په مشروط ډول د دغه هیواد دوه د ختیځ په دوو اشغال سویو برخو کې د سیمه ایزو انتخاباتو سره موافقه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په کیف کې وی خبري غونډې ته ویل چې لومړی باید ټول وسلوال له هغو سیمو ووځي او له روسیې سره د 300 کیلومتره سرحد کنټرول د اوکراین په لاس کې وي.
زوبسیم نه говоримо про структуру цих виборів, але ми розуміємо.
Не ми можемо інтхабату до جوړش پر خبرې نه کوو بلکې موږ پوهیږو چې کله انتخابات غواړو باید د اوکرين د اساسي قانون پر اساس وي. موږ پوهیږو چې په هغه ځای کې د وسلو شتون ناممکن دی او د روسیا او اوکرين تر د ختیځ د روسیا او اوکرين ترمنځ د ختیځ پولو کنټرول باید زموږ وي. ولسمشر زلنسکی ویلی چې د موافقه په منځ کې د روسیا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په منځ کې ټوب سوي چې له مسکو سره سولې ته لار هواره سي او په دونباس کې جګړه ختم سي. او په هنګ کنګ کې سلګونه کسانو نن د غشونځي مخته تحسن پیل کړ چې د دې شونځي او تلس کلنز د کوونکو د اعتراضونو پر مهال د پولیسو پر ډزو ولګید. روغتي چارواکي وایي د څنګ چې کین روغتي حالت شدی د پولیسو د ډزې پرون د غو اعتراضونو پر مهال سوي چې د پولیسو په خبره تر ټولو تاریخ جنوي. د هنګ کنګ پولیس وایي چې پر ټولو کې 15 کس په دې اعتراض کې روغتون ته وړل سوي دي او 130 نور نیول سوي دي. دوی وایي 15 پولیس افسران هم په دې اعتراضونو کې ټپیان شول. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورسئ. حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري خو هغه سوله چې د حکومت په مالکیت تر سره شي.
دغه حد چې باید د افغانستان د سولې پروسه په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانوړي.
دا خبرې په داسې حال کې دي چې د طالبان یو هیئت پاکستان ته تللی دی. یو پخوانی طالب چارواکی وایي
عمر ټول ومتیاګان ته خاص کوي چې زموږ په ملک کې د مثبت رول ولوبوي دا دربدر او مظلوم ملک کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي تر ټاکنو وروسته پر ملکیانو د طالبانو حملې زیاتې سوي.
طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې نه دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه دي هغه عمل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ناسمو او سمو رایو د جلا کولو لپاره روښانه تګلاره لري.
موږ د پاره هغه رایې معتبرې دي چې رای ورکوونکی د انتخاباتو په ورځ په فزیکي شکل مرکز د رایلیه ته مراجعه وکړي.
د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو، اساسي او بشري حقونه او کور کلی. حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري خو هغه سوله چې په مالکیت یې ترسره سي. د جمهوری ریاست ویان وروسته له هغې په دې اړه په ټویټر کې څرګندونې وکړې چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت اسلام آباد ته تللی دی. ویل کېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې طالب پلاوی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی، افغان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري خو په دې شرط چې د افغان حکومت په مالکیت سره وشي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلی دی سوله زموږ لومړیتوب دی، هغه سوله چې د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه شي د یوې تلپاتې سولې لامل کیږي. په هغه سوله کې چې افغان حکومت حضور ونه لري هیڅ ډول پرمختګ پکې نشي کېدای. سوله د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده. د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی پاکستان ته ځي. د قطر د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د طالب استازو دغه سفر د پاکستان په رسمي بلنه ترسره کیږي. نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه اتسنې دي ویلي خو یادونه کړي چې دوی به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد ته رسیدلی دی. دوی وایي چې ښاغلی خلیلزاد له چین وروسته اسلام آباد ته تللی او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه د هغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو دا هم ویلي چې طالب استازی به له ښاغلي خلیلزاد سره هم وګوري. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت که څه هم پاکستان ته د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه ډېر جزئیات نه لري خو وایي چې د سیمې هیوادونه باید د افغان سولې د پروسې د اسانچارۍ په برخه کې مرسته وکړي. د دغه وزارت ویاندي ناجیه انوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ دغو ټولو خپلو منطقوي او بین المللي همکارانو څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي مګر دغه هڅه باید د افغانستان د سولې پروسه تاثیر په منفي توګه باید تاثیر لاندې رانوړي. یعنی موږ د ټولو خپلو بین المللي او منطقي همکارانو څخه هیله مو دا ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا طالبانو سره د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسي، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې بهیر د بحث له موضوعاتو وو. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه سید خالد سادات پاکستان ته د طالب استازو سفر د افغان سولې په برخه کې مؤثر ګڼي، خو وايي پکار ده چې د سولې په خبرو کې افغان حکومت ته ونډه ورکړل شي.
سفر چې د طالبانو سیاسي استازي خصوصا خلیزات چې بیا پیل کړي پاکستان ته اسلام آباد کې به د مختلفو اړخونو سره ګوري. اگر چې دا باید داسې نه وي شوی، یعنی مخکې مخکې باید دلته په کابل کې هداخل کابل د سیاستوالو سره د حکومت سره به دا خبره شریکه شي، هغه نورو سره په قطر کې ولې په ټوله کې یو پرمختګ دی. زما باور دی چې ممکن دا مسله د پاکستان په لازم مرسته د پاکستان په کافي مرسته مخکې لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په کچه هڅې چټکې شوې دي. دوی ویلي چې د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو د دغه بحثونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت تر سره سي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو یو هیئت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له هیئت سره وګوري. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نشي ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي چې پاکستان ته د طالبانو سفر به پر سولې مثبت تاثیرات ولري. له شغلی سید اکبر اغا سره اکرام الله اکرام راکه کړی په سر کې ورڅخه پښتنه کړی چې د دې سفر په لړ کې به د دواړو اړخونو د خبرو اجنډا څه وي.
زه فکر کوم چې د مذاکراتو توقف چې اوسو په هغه وخت کې طالبانو وویل چې موږ به د اسیا بعض مالکو کې البته هغه همسایه مملکتونه چې دي څلور مملکتونه دي یاد کړي و چې موږ به دغه سفرونه کوو، لکه مثلا چین او ایران او روسیا، پاکستان داخله د مملکتونو په نامه یاد کړی و. نو بیا هغه درو مملکتو ته ولاړه، یو پاکستان پاتو. نو داغه وخت داغه جدول په اساس باندې ما فکر ونیو چې پاکستان په جدول کې و. دوی نو دوی ولاړه اوس پاکستان ته. نو زه فکر کوم چې خبره د مذاکراتو د توقف و په دې کې دوه مطلب و. یو مطلب دا و چې د خلکو تشکاره کې زما په فکر باندې خلکو ته چې مر په افغانستان کې د مذاکراتو خبره زموږ د خوانه د ماتل سره، یعنی مر صلح غوښتن کیو. دوه مطلب فکر باندې دوی به دا مطلب هم لري چې د افغانستان مشکل چې دی هغه د آسیا د مالکو یو مشترک مشکل دی. هغه خپل په خو په تر کې دی د امریکایانو سره چې دلته خارجیان د لپاره افغانستان کې وي، کنن افغانستان ته دی خطر متوجه وي، سبب یې بل ملک دی، سبب سبب بل ملک دی. هغه ملکونه هم په دې دغه کې دي. نو هغه هم غواړي چې دا غم کې و، طالبان غواړي چې په دې غم او تکلیف کې و، مشکل کې د ځان سره شریک وبولي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې دي. نو د خبرو لپاره مخکې هغه مملکت تللی و، اوس پاکستان پاتو و پاکستان ته.
هغه صاحب د طالبانو استازي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې پاکستانی رسنیو راپور خپور کړی چې زلمی خلیلزاد د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره دام اسلام آباد ته رسیدلی دی. ستاسې معلومات څه دي چې طالبان به په پاکستان کې له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع اتفاقي پیښ شوی دی، یعنی دا نه معنی چې د دوی مصلحت سره چې خلیلزاد به د اخوا راځي او طالبان به د دې خوا ورځي، هلته به مذاکرات کوي. دا چې هلته ولاړ شي بیا که دوی په منځ کې ناست وي اوس یا جلا خبره ده. خو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه پوهېږم دا موضوع هغه سابقه موضوع ده، دا سفر چې سابقه طالبانو دا ترتیب کړیو یا تنظیم کړیو دا سفر په بنا باندې دي.
د روسي پښتني په توګه هغه سه پاکستان ته د طالبانو سفر په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په مرسته باندې تورنیږي بار بار تورن شوی هم د افغان حکومت لوري نام لته د امریکا لوري نه سومره د افغان سولې په برخه کې مثبت واقع کیدې شي اساس په نظر
زه دوی ویلای سم چې د ارو د ام سایه ملک د افغانستان که پاکستان وی که روسان وی که چینایان دی او که ایرانیان دی هغه هم مثبت رول لوبولای شي د یو ام سایه ملک لکه افغانستان په باب باندې هم منفی رول لوبولای شي او مر ټول ام سایه ګان ته خاص کوي چې مر په ملک کې مثبت رول ولوبوي دا در بدر او مظلوم ملک دی نو زه فکر نه کوم چې طالبان خودش خلق نه دي چې هغه دلته منفی رول پریږدي دا یا اجازه من ټرول ته ورکې نو طالبان هم دې کوشش کوي چې تل څوک مثبت رول ولوبوي او کېدلی شي چې هغه ملک هم په اوسني حالاتو کې دوی دغه نه وکړي چې هغه من ټرول ولوبوي او کم ټرول ولوبوي نو زما فکر باندې نن ملت ټول په دې باندې پیږي چې من ټرول دی او دغه په مقابل کې څه ویلی
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر په خوانی طالب چرواکی سید اکبر غوود چې پاکستان ته د طالبانو د هیات د سفر په اړه څرګندونې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کورونا چارو وزارت وی تر ټاکونو وروسته د ملکیانو په وړاندې د وسلوالو طالبانو حمله زیات سیوی دي. د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې تر ټاکونو مخکې دغه بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې زیات و. خاطر پر دې څو په اړه نور جزئیات
په داسې حال کې چې د ولسمشیل انتخاباتو څلور ورځې تیریږي اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبان له انتخاباتو وروسته ملکي کسان تر بریدونو لاندې راولي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتو وروسته طالبانو په کندز، بغلان او فراه ولایتونو کې جګړې پیل کړې چې ډیری ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
کله چې طالب ترګرو په کندز، په بغلان او په فراه ولایت کې براټول شول د سجمی به تجمعات درلودل او بیا به حمله په دغه ولاتو وکړه. له هلته زموږ جوړاور امنیتي او دفاعي ځواکونو دوی له څلورو خواوو معاصره کول او له منځه به وړل، یعنی قوي ترین ضربه طالبان هلته وخوړه. طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې، نه دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ جوړاور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل کوي.
خغلی رحیمی وی طالبان وزدې لپاره په ملکیانو بریدونه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان نه لري. د نصرت رحیمی په خبره کندز او بغلان هغه ولایتونه دي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د عامو خلکو له کورونو استفاده کړي چې په ترڅ کې ملکی کسان ته مرګ ژوبله وختي، خو طالبان بیا دا اداوی ردوي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت لخوا ټول تر سره شوی بریدونه د پوځیانو پر وړاندې دي، نه د ملکیانو پر وړاندې. د طالبانو وین وی افغان حکومت غواړي په داشان سرګندونو سره د خلکو اذهان خراب کړي. د امنیتي چارو په امر لامان بیا له دواړو خواو غواړي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي.
په دواړو خواو باندې هیلمن دي ته په دواړو خواو می غږ داده چې اول ختم کی جنگ دی ورکتی. یو څلوي کانو سپه افغانستان کې نن جنگ د هیڅ اولاد دي په څلور لسیزه کې چې پیدا سو په جنگ کې دي چې پانا کیږي هم په جنگ کې پانا کیږي. امیدوار چې جنگ لمنه ټول سی په غیر دغه نه چدی ده نه جوړیږي. نو دا دقیق دی دا کی کوردیناتور کې د جنگ منطقه معلومه ده، اول خط معلوم ده، د جنگ میدان معلوم ده، نو د ملکی خلک تلفات ویلي.
دا څرګندونه داسې محل کې چې مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر یا یونما په خپل یو تازه راپور کې په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا د ملکی کسانو پر مرګ ژوبلې ژور اندېښنه ښودلې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د انتخاباتو موضوع څیړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سمو او ناسمو رایو د تفکیک لپاره روښانه تګلاره لري. د دې کمیسیون یو کمیشنر وایي دوی به هغه رایو ونه مني چې له طرزالعمل سره سمې نه وي کارول سوي. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو څو ورځې وروسته د پاکو او ناپاکو رایو ترمنځ د توپیر په اړه د اندېښنو له راپورته کېدو سره هم مهاله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی کولی شي د خپلې تګلارې پر بنسټ پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندلو لپاره څرګند تعریف شته او دوی به د همدې تګلارې پر بنسټ عمل وکړي. خو دا تګلاره څه ده؟ خغل اورنگزیب پاړوای
منګ د پاره هغه رای معتبر دي چې رای ورکون کړي د انتخاباتو په ورځ په فزیکی شکل مرکز د رای دی ته مراجعه وکړي، تذکره سټیکر ولري، د سټیکر په اساس باندې خود د هغه بایومټریک معلومات جمع وری شي، شستونه واخستل شي، عکس د چهره واخستل شي، عکس د تذکره واخستل شي، او همدارنګه بایومټریک ماشین ورته کیو آر کوډ پرنټ کی او کیو آر کوډ د رای پاڼې شاته ولګول شي او شخص په غرفه د رای دهی کې خپل رای ورکړي.
خغلی اورنګزیب جاتوی دوی داسې سیستم جوړ کړی چې د یو شخص لخوا دوه ځله کارول شوې رایه پیژندلی شي او د دې وړتیا هم لري چې رای ورکوونکی تشخیص کړي. هخوا پر انتخاباتو د څارې او شمیر بنسټونه که څه هم مني چې د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندنې او منلو په برخه کې د کمیسیون تګلاره روښانه ده، خو وایي چمتو شوی طرزالعمل ډیر پیچلی دی او د معتبرو او غیر معتبرو رایو د پیژندلو مرحله به زیات وخت ونیسي. د افغانستان د آزادو او رڼو ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره به سخت وي چې ژر پریکړه وکړي.
بېره شکه چې د کمیسیون لپاره روان بهیر د تخنیکي پلوه چې جدي او حساس ده. له یو خوا تاسې ریزلټونه لرئ چې هغه هم په سیستم کې او ډیټابیس کې رسول کېږي، له بلې خوا د بایومیټریک دستګاوې دي چې هغه له سرور سره وصل کېږي او په دې کې به خامخا توپیرونه وي. ممکن د هغه تشخیصول که چېرته معکوس حالت وي، دا د کمیسیون لپاره
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ټاکنو د جمعبندۍ په اړه زده او نقیز راپورونو اندېښمن کړی دی. نوموړي دا هم لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خلکو او څارونکو ته دا موضوع روښانه کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو څارونکو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ډیټا سنټر یا د رایو د جمعبندۍ له مرکز څخه لیدنه وکړي. کمیسیون ټینګار کړی چې له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې به هم ونه مني. افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه وشول او لومړنۍ پایلې به یې د مهالویش پر بنسټ د رواني میاشتې په 28مه نیټه اعلان شي. امید زهیرمل، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي رادیو څخه.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، اساسي او بشري حقونه او کور کلی پروګرام. خو اوس ځینې نور راپورونه راخلو. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوی ناامنیو د انتخاباتو په ورځ د دغه بهیر په اړه د راپور ورکولو جریان محدود کړی وو. دغه ادارې له 250 خبریالانو سره د مرکو پر مهال معلومه کړې چې د وسلولو طالبانو د ګواښونو له کبله خبریالان نه دي توانېدلي چې د خبري پوښښ لپاره لورو پرتو سیمو ته ولاړ سي. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نایوی له انتخاباتو وروسته په سلر ویشتو ولایتونو کې له 250 خبریالانو سره مرکې کړې او موندلې چې د انتخاباتو له بهیر څخه خبري پوښښ سراسري نه و. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل:
په دلیل تهدید طالبا
د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبریالان ونه توانېدل چې ولسوالیو ته ورشي. موږ په څلور ویشت ولایتونو کې 250 خبریالانو سره بېلابېلې مرکې کړې او له هغوی مې پوښتلي دي چې د دوی غټه اندېښنه څه وه. دوی وویل چې د وسلوالو طالبانو ګواښونه د دې سبب شول چې د انتخابات په ورځ د خبریالانو خبري پوښښ معیاري او سراسري نه وي.
خغلی خلوتګر وایي د دوی د مرکو په اساس معلومه شوې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم و. په دغه موندنو کې نږدې 250 خبریالانو ویلي چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پرې کېدل د دوی د راپور ورکولو په بهیر کې لوی خنډ و. همدارنګه 14% خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، 14% د کمیسیون د کارکوونکو له ناوړه چلند او 10% بیا د افغان امنیتي ځواکونو له کړنو شکایتونه کړي چې د دوی په وینا دغه ټول مسایل د خبري پوښښ د محدودیت لامل شوی و. په همدې حال کې د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د رای ورکونې په ورځ دوی د ناامنیو له امله ونه توانېدل چې خپل خبریالان ولسوالیو ته ولیږي. د طلوع نیوز مسؤول میراقا پوپل ازادي راډیو ته وویل:
باولسوالیو کمتر رفتن
د امنیتی ګواښونو له امله موږ نه توانېدو چې خپل خبریالان لرو پرتو سیمو ته ولیږو او یوازې موږ خپل خبریالان د ولایتونو په مرکزونو کې لرل. دا یقیني ده چې نامنی په خبري پوښښ ناوړه اغیز درلود.
یو شمېر سیمه ییز خبریالان هم وایي د نامنیو له امله د دوی فعالیتونه یوازې په ښارونو پورې محدود شوي وو. افغان خبریال اسلم رشیدی:
یو تر ټولو سخته ورځ وه، خو موږ بیا هم یوازې په ښارونو پورې محدود وو. ولسوالۍ ته نه یو تللي، ځکه ګواښونه لوړوه. د نامنیو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یوه ستونزه وه، او په هغه ورځ مخابراتي فعالیتونه هم پرې شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دغو امنیتي ګواښونو له امله د تیرو 5 کلونو په پرتله د خبریالانو څه باندې 50% څیړنیز راپورونه رقم شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه عملي کړي.
د نجی صفی راپور مو اورید. په خوست کې ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په نسبت ژوند ښه سوی، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. نجیب الله خیل په خپل راپور کې د دوی ستونزې څېړلې.
د خوست ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په پرتله ژوند ښه شوی او علمي کچه یې لوړه شوې ده. دوی مني چې په دې وروستیو کې مسؤلینو ښوونکو او ښوونیز بهیر ته پاملرنه ډېره کړې چې له کبله یې د پوهنې کیفیت ورسره ښه شوی. د خوست دوه تنه سابقه لرونکو ښوونکو مختار الدین جلالزوی او امیر بادشاه هاشمي آزادۍ راډیو ته وویل:
دوی ښکاله کېږي چې معلم پتی شوی هم د اول نه تر د اوس مهاله پورې اوس معلمانو پانتونونه یل دی، حتی کې مسترون منکي لرو. په ژوند کې هم بیخ بدر کوله، تقریبا اقتصادي ژوند هم ښه شوه ده، معاش هم ډېر ښه شوه ده، او نور هم هیله کوو چې دوی په ژوند کې د بهبود دپاره د ښولو دپاره دولت هغه څه چې لازم دي نور هم وکړي او پرمخ یوسي.
د استادانو د تشویق چې د مربوطه ادارو لخوا تشویق شوی دي ډېره ښه ګڼه روغلی ده. زده کوونکي ښه روزل شوي دي او ښه قدرونه مو ټولنې ته ورکړي دي.
د ښوونکي د جشن په لمانځلو کې د بیلابیلو ښوونځیو ګڼو ممتاز زده کوونکو هم برخه اخیستې وه. درې تنه زده کوونکي احسان الله، عبدالوهاب روشان او نثار الله عرفان وایي:
تزون پر اتلون کې یو داسې څوک ورزیو چې د توپک نه بلکې یو د توپک بزای کلم ته ترجیح ورکړي او دا خواده دي کلم بزرغ خپل خدمت ورسوي.
موږ د استادان څخه دا وختونه لرو چې په وخت حاضر شي، د خپل شاګردانو ته توجه وکړي، تا شاګردان تهدید نه کړي.
ملمون نه موږ دا وختونه چې دوی باید خپل درسونه ته توجه وکړي، خپل شاګردان وهڅوي چې د انداد پر کوشش وکړي او شاګردون په مخ لوړ شي. وختي باید سم ته خپل ټیم حاضر او خپل ټیم سم نه بهر شي.
قومي مشر شاپور وایي: ښوونکي باید په خپل د لوړ کرکټر او حسنه اخلاق بیلګوي او نور لپاره د رهنما حیثیت ولري.
سان جوړول سره باید سړی سطحي برخورد ونه کړي، ته وخت هم باید پوره اخلاص ایمانداری دی، باید خپله وظیفه سرته ورسوي. معلم باید هغه صفتونه ولري، شاګرد باید هغې نه زده کړه وکړي، شاګرد هغې نه باید د عدت اخلاقو نه باید شاګرد څه زده کړي.
بلخوا د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي معارف کې د اصلاحاتو او کیفي خوالي لپاره به خپلې هڅې ډېرې کړي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د ښوونکو ستونزې مني او وایي کوښښ کوي د سرپناه په ګډون د ښوونکو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه وشي.
د پوهنې د ریاست ژمنتیا دا ده چې خپلو رغنیزو اصلاحي برنامو ته به دوام ورکوي. په عین حال کې ښوونکي وستایل شول، موږ په دې پوهیږو چې ښوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، ولې نهایي هڅه دا ده چې د سرپناه د ستونزې په شمول ټولو هغو ستونزو ته چې معلم نن ورځ ورسره مخامخ دی تر ډېر رسیدګي وکړو.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پوهنې بهیر په کې څناڅه پرمختګ کړی او خواوشا د نیم لکه ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان یې په نږدې 1500 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د یادو زده کوونکو دریمه برخه نجونې دي. په خوست کې ښوونیز بهیر د نږدې 8000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ګڼ اوریدونکو سیمیسونه راستولی دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي: باید زلمی خلیلزاد د سولې خبرې بیرته له وسله وړو طالبانو سره پیل کړي. عزیز زابلی لیکلي: کاندیدان باید له وخته مخکې دغه ډول څرګندولې ونه کړي چې هر یو ځان بریالی ګڼي. جعفري په نامه اوریدونکي لیکلي چې د افغانستان د هغو سیاسینو غوښتنه پر حق وه چې ویل یې تر انتخاباتو مخکې باید اول په افغانستان کې سوله ټینګه سي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی چې د ښوونکو معاشونه دي زیات سي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلی: فکر نه کوم چې د طالبانو سفر د پاکستان ته ګټه وکړي، ځکه چې دا سفرونه مخکې هم سوي دي. د خبره چې کومه څرګنده نتیجه نه ده ورکړې. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی: په کانال سیمه کې د افغان بي سیم شبکه سم کار نه کوي. او سمې بهرنی مسله تعقیبو، شمالي کوریا یو ور بیا توغندای ازمایل دی چې دا مسله به شای د ځینو هیوادونو د عکس العمل سبب سي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې لیدلی وو، او دا له هغه راهیسې د شمالي کوریا نه هم ځل دی چې توغندی وشتلې دي. یوازې په اگست میاشت کې شمالي کوریا 15 د توغندیو تجربې وکړې. دواړو هیوادونو هغه مهال ویلي وو چې دوی به د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف خپلې خبرې بیرته پیل کړي او په دې اړه به کار وکړي. له اټومي وسلو او توغندیو پروګرام څخه د شمالي کوریا د پاکولو په هدف مذاکراتو د روان میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې پرمختګ نه دی لیدلی. ترامپ له کیم جونګ اون سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې لیدلی وو. اوسنی توغندی په داسې حال کې وشتل سوي چې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا اعلان وکړ چې له امریکا سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي. دواړه هیوادونه به د کاري کچې خبرې درې ورځې وروسته، یعنې د اکتوبر په 15 پیل کړي. دواړو هیوادونو توافق وکړ چې د اکتوبر په 4 به له یو بل سره لومړی تماس ونیسي او وروسته به د کاري کچې خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په سپتمبر میاشت کې وویل چې واشنگتن تیار دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي، او په دې باور دی چې دا اقدام ډیر مهم دی، که څه هم د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا هیڅ اراده نه لري چې له اټومي وسلو څخه لاس واخلي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رسنیز دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. دغه دفتر ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا سفر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تیر اونۍ عمومي اسمبلی پر مهال تر لیدونو وروسته سوی. په دې پیغام کې ویل شوي چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې نشي تاییدولی. د ښاغلي خلیلزاد رسنیز دفتر دغه راز وایي، د خلیلزاد او طالبانو هر ډول لیدنې او سلام مشورې د افغانستان د سولې پروسې له سره پیلېدل نه څرګندوي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي هغو رپورټونو اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګیانګ غږ کړی چې لپاره اونکو اقداماتو ډډ وکړي او د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته ژمن پاتې سي. دا څرګندونې وروسته لاغه سوي چې شمالي کوریا نن له ختیځ څخه یو توغندی چې احتمالا بالستیک راکټ په وی ویشتلی دی، او اوکراین په مشروط ډول د دغه هیواد په ختیځ کې په دوو اشغال شویو برخو کې د سیمه ییزو انتخاباتو سره موافقه وکړه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزه عزیزی ناوړی.
د افغانستان د کراتی ملي فدراسیون په اولمپیک لوبو کې د سهمیه د ترلاسه کولو په هدف د غوره کراتاکارانو سیالي پیل کړې. دغه فدراسیون مشر نجیب الله اسکندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبي به د دوه ورځو لپاره د ځوانانو د ملي لوبډلې ترمنځ وشي.
هدف از این مسابقات امنیت که ما بتانیم ورزشکارا را در بخش المپیک در وزن منفی 80 منفی 68 و منفی 58 کیلوگرم انتخاب بکنیم.
خغل اسکندری وایي د دغه سیالۍ وروسته به ننجونو ترمنځ هم د لوبي ترسره شي. د خغل اسکندری په خبره تر دغه سیالۍ وروسته به څلور ښځینه او څلور نارینه لوبغاړي غوره شي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وایي د لامبو وهنې لوبډله چې د هیواد له بېلابېلو سیمو د تمریني کمپ لپاره قزاقستان ته تللې نن بیرته هیواد ته راستنېږي. د دغه فدراسیون مشر قاسم حمیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډلې د 2020 کال د توکیو سیالیو د ګډون لپاره د چمتووالي په هدف دغه تمریني کمپ ترسره کړ. ښاغلی حمیدي وایي په دې لوبډله کې د هرات، بلخ، ننګرهار، بامیان، کابل او اروزګان ولایتونو لوبغاړي شامل دي. د دې خبره د لوبډله لاس ورځي د قزاقستان روزونکو تر روزن نیلاندې با، او د سنگاپور، زمبابوي او نیپال د کرکټ لوبډلو ترمنځ د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو د تیر شپې په لوبه کې زمبابوي نیپال ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه زمبابوي دوه، نیپال او کوربه سنگاپور یوه یوه لوبه ګټلې ده. د سنگاپور په کوربه توپ دغه سیالۍ د تیرې سپتمبر میاشتې په 20 پیل شوې او پایلوبه به د روانې اکتوبر په 16 نیټه ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
زه د میزان د شپږمې په باره کې ټول افغانانو ته مبارکي وایم.
او بیا دا نه یو څو کاندیدانو بیا چې جک چې اوس درغلی روانه سو او د څه سوال سو د کاندیدانو ملکانو مشرانو دی خلکو ته پیسې ورکړي وي وادي ورسره کړي چې زر رای لرم زسل رای لرم په خوا پر طالبان چې ما دا درې وارې انتخابات سیاسي جمهوریت رای ورکړي دا او د ولسي جرګې نو ورکړي وه د ټول انتخابات په خوانې کې دا شفاف وه په خوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب تجربه رئیس د دې ترمنځ انتخابات چې یو نفر شل رای ما چولای شي اوس له یوې نه بل رای نه چول کې دا ډېره شفاف او ډېر پورې انتخابات مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو که هر چا وګټلای زمونږ ولسمشر دا مبارکي ورته وایو السلام علیکم
زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رای ورځ وه ناظرونو خپل دنده ترسره کړل سپېڅلې دنده وه په ډېرو شرایطو کښې دوی راوتلي وه واقعنه نو زه د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله کوم چې دا ناظرونو پیسې دي نه ځنډوي د ناظرونو پیسې دي خپل پر وخت ورکړي هغونه پیسې چې وي اووه زره یا دې کړي وي اکثره دلته راغلي دي اوس وایي یا دوه زره دي یا درې زره دي د کامل خان پیسې یې نه دي ورکړي وایي دوه زره کالدارې ورکړي دي ویني هغه افغانۍ وي د کالدارې وکړي د مسولینو مږغ دی چې ور خپل پیسې دې ورکړي دغه په ډېر شرایط سره وتلي وه نو د ازادي راډیو دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نه شوی کې مننه د ازادي راډیو
زاکتور سرغنی ولایت نه خبرې کوم دا اوازې او انګیزې دي په راډیو او له مطبوعاتو چې موږ اورو چې نه میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې او له هغوی چې دوه میلیونه خلکو رایه ورکړله او دا هم د یو سوال ځای ده د ما فکر باندې دا څو لامل لري چې خلک انتخاباتو رایې ته حاضر نه شول اول لامل یې دا ده چې طالبانو هغوی ته ګواښ کړی و طبعا داسې خلکو فکر کاوه چې په دې کښې موږ خو یېږو او ورځ ته تکلیف زحمت جوړېږي او دویم لامل یې دا و ډېر والای د کاندیدانو دا هم یو ستونزه وله او نه درلودل د برنامې مشخص د کاندیدانو ځکه چې کاندیدانو هېڅ په مناظرو کښې او په غونډو کښې مشخص برنامه نه درلودل
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یو بل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هرکلی کوم په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یوه روغتیایي ستونزه لري او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی ببرکزی صاحب په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یوه روغتیایي ستونزه لري ډېر دي خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړي چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي د دې ارقام نشته په دا چې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نورو څخه برخمن دی ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري لس کلن پنځه کلن شپږ کلن او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کېږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي سر وده نه کوي او سر یې وده کوي وجود یې وده نه کوي سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي دغسې ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي حتی میلمنو ته یې نه ورښیي حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي نو دی باید ډوډۍ ورکړي دی باید اوبه ورکړي دی باید تشناب ته بوځي دی پښې کغه کړي دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی یو شاخه کار ده د دې کار او کار په زغاله سنګ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسېږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوچ د شاخه کار.
یعنی تاسو اشاره ورته وکړه دغه ماشومان چې اوس مثال لمور داس پیدا شوی چې دوی یو ستوند لري لکه مو ستوند سره مخ دی په افغانستان کې
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی مایند او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې مایند او پلرونه شرمی چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح اگرچه دا اصطلاح بشری اصطلاح نه ده موږ هغه ته ذهني معلومات لرونکي وګړي وایو ولی خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي باربند ګرځي دا په خپل واک نه دی دا په خپل اختیار نه دی یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوز وکړي دا دی یو په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي روانشناسان دي مختلف تمرینونه دي همدغسې چې د بریل خط دی د نابینایان لپاره همدغسې چې مثلا د اشاره ژبه ده د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلولو وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي دغه معلومات نشته د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دې ته راغلي دي چې خدای نو د دې نم خلاص کړي په داسې د غډیر ستر بوج ده یو خود یو مور پایس باندې کا یو سړی د مور ل دیدا یا لسترګ ورته وګوري دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده چې هر ورځ ورسره ګور هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داسې یو مرکز وي داسې یو نه هات وي داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی حداقل سحر رانوړی د دلته الته په اصطلاح دوی ساتلې مازیګر مقام دی به تر وړه که احتمال اند شپې مثلا نشوي ساتلې حداقل د ورځې خود زخم کار لرم زم ژوند لرم زم ځان کالی اغوستل لرم زم ډوډۍ اغر دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلانونو لپاره په خاصه توګه دغه ماشومان چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او غیر پالند لپاره چې دا معذف ته چې دا وسات او دا درنونه غورځي دا ځان درنونه سوځي ځان ونه وي دا په چاړه ځان ونه داسن
داسې محل چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مینی او فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه عرض وکم داسته چې دا ډېر د کورنۍ د او ته لی خبره کورنۍ ټول نه روان شنه سان دي نه معلومان دي او نور ورجان د دې تخنیک ماهر خلق دي زه در توان په نور دنیا کې دی وګړي په توګه څوک چې دلته د مور او پلان زیږي دلته هم د افغان دي په هر حالت کې چې کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا هلک دی کا جلی دی کا خدای د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقوقو کنوانسیون نه مخه په خدای دی لویانو د کنوانسیون نه مخه د ماشومان د حقوقو کنوانسیون نه مخه چې موږ باید دغه لاسرسي د مالیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کو لاسرسي چی شه لاسرسي خوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کی چو خلکو چې تاسو مالو ذهنی ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نګدي خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د یره په حالت کې د ماین او انفجار په حالت کې یا امور تاسو په یوه د ډاکټر بیل هازه یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نهم یاشتو په دوران کې په هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزل لپاره په پوس ساعت په برخه کې دي د اخر آیت ونی کی هغه خخواړو نخري هغه مثلا سالم فضا آرامش او سکون دا ونه لري او په عین زمان کې د نګدې خپلوان او هغه په اصطلاح ودونه میچ په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په تیبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دا یو بخش دی چې ته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د سروې باید وشي څومره دي د سروې ک په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د مرکز نشي جوړېدای دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان ال تور وړي راجستري کې او وخت نا وخت په داسې د ماشومان د حقوقو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې که په یو هفته کې یو ور ورځي که په میاشت کې یو ور ورځي د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي لویان شوي دي د اتلسو کالو څخه وختي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ په خوا بدلته او ځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل څوک ذهني معلول وو که ماشوم به وکلو به دغه دارالمجانین ته ورغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري ده دارالمجانین د لبنانیانو کور یا د لبنانیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هواد وګړي دي د افغان مور پلان پیدا شوی دي دا حق لري د سالم ماشومان غونډه چې په اصطلاح دغه هم شمول وي او په ټولنه کې مدغمي بدون د توپیر نه دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومان لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هواد د چارواکو چې د ماشومان په اړه باندې دوی مسؤل دي دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کوم شرایطو یعنی په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومان ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امتیاني شکل په ځای هیو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخه د دین چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان څومره مصارف لري دا باید سروي شي چې هغه مسول چارواکي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلومات لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږیدل دي چیرته اوسي دا باید سروي شي راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو لري یا تپډیر شفاخانو کې په ډیر ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځنشان ثبت دي دا باید راټول شي د ډیټابیس کې بیا د دې شمیر معلوم شي پر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په ولایت کې ډیر کم وي په بل کې ډیر تو یو کې ډیر محدود وي هغه چې د خار سره په غنګونه کې دي ممکن ډیر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لر پرتو سیمه کې ممکن ډیر کې کم وي یا د همسایه غونډي هوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځنه مرکزونه د پینتیانی توګه باندې جوړ شي د ماشومان په کې شامل شي تماس د مور او پلار سره وی ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیا او څخه دی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاهد یو افغان هم چې د مور سره کار کوي څلور ځمنه چې وی دیارلس څوارلس شپارلس او ولس کلانو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو ولې د دې خاطر چې زه اتلس یو ولس کال دي څلور ماشومان ته ما خدمت کړی ولې زه زوريګم کوم موږ مور او پلار نور زړه کیږو کوم موږ نو د دې خدمت به شوی کې په دې څوک به کوي دا په کوڅه کې ګرځي دا په بربند ګرځي دا په مړکی ولې د ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرج کړ ډېر مشقت یو دوه درې کال پیو هیواد کې تیر کړ بل هیواد کې بل اخر یو اروپایي هیواد ته امریکایي هیواد ته لاړ ته په هغه پیو ځای کې راځستار کې چې اوس موږ آسودای په میاش کې وره ګورو نور موږ یو دوه ما شمارم سالم دي مخبل ژوند کو نو دغه سی یو رواني تضمین دي مایند او پلان ته چې دوی باید کدوې نوی مثلا دغه ما شمارم یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه ور وښونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې خپل ځان باندې پوه شي او ډیر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بل خبره ده او د خونه روزنه سیستمونه شته دي چې دغه یعنی دوی د پاره د شبانه روزي د شپه ورس د لیلیه ورته جوړ شي شمال ته وشي
ډیره زه تمننه درنو ورېدونکو دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې لیو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږی دلیو زه وګم جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده
رنو دوستانو کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي کله چې د کتاب نو مخلونو تاسو ته به حتماً د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی خونه زموږ هدف دا دی چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کېدلای شي. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپلې ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد د فرهنګي او فکري میراث محوه کېدل ښیي. دا ثابته شوې هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي:
د کتاب سره خو زموږ علاقه د هغې وخت نه زیاته ده، ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غورنیکه مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرودل، تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې د لرودل. خو د داخلي جنګونه چې راغله بیا کتابونه ټول تاره شو، ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه، یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته. د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي، هغوم د کتاب شوقین دي، همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ماته راوړي. او زه مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول ځکه دوه لورګانې مې په طب کې محصلي دي، هغوی دې هم کتابونه لولي، دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي، په څنګ کې نور کتابونه هم، هر کتاب چې خوښ شي هغه پلس کې لولي.
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسېدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجر دی، وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې حقله زیاتوي:
ډېر علاقه لرم. زه خپله وطن کې مې تقریبا د نم سم پورې لوسته کړې وه، بیا لاړم مشکلات د یو سری جنګونه او دا مشکلات وه، بیا لاړم ایران ته. ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل، نو د لیک لوسته او د مطالعې سره مې ډېر علاقه وه. نو دا ځنه چې بېرته زه راغلم خپل کشور ته، بېرته ما د اوس د سره نه مکتب شروع کړ، د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېر علاقه لرم، د همدا علاقې د خاطره مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم.
بلخوا درې دېرش کلنه رڼا بیا وایي چې هیڅکله یې کتاب نه ده لوستی. نوموړې د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي:
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا اوضاع د افغانستان څومره خرابه ده او موږ مصروف یو، همدومره کار باید وکړو، موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، چې همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو، چې فامیل مصرف او خپل او که هغه موږ په مطالعه کې څو ساعته موږ مطالعې ته وخت ورکړو، اصلا موږ به دومره وخت ونه لرو. موږ اصلا ټول افغانان همداسې دي، فعلاً په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده که موږ وغواړو آماده کړو، د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي، اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیر کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي، چې بیلابیل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې مسؤل زلمی شهباز داسې غږېدلی دی:
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسې بیلابیل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پانتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تاثر ویدلې وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي، هغوی نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کوي، زوی د پانتونه وتلی دی، څه په درد خوري، ده زده کړه څه په درد خوري، کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوي. دغسې مفکوره عامه شوې ده، نه کار نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دا څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي:
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه مطالعه کول، کتاب لوستل معلومات ډېروي، کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي. کتاب لوستل چې مغز ته ډېر انکشاف ورکوي، فعال ساتي. مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډېروي. کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي، کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي کتاب لوستل یا په مطالعه کول سره مش کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسو کتاب لوستل هنر د ژوند دی کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبريالي او ناتک شکوي یعنی سخنګوي شکوي کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کې لرو مطالعه کول یا کتاب لوستل بایسته اعتماد یا پر نفس باندې کېږي
امریکایي لیکوال مارک ټوین وای کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي د کابل ولایت اوسیدونکو او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږیدلی
بله شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو کتاب نو لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو د افغانستان فیلی وضعیت ته په کتمګه کولای شو ګورو چې د کتاب نوایلو منفی اثر ډېر دی په زمونږ په ټولنه کې ځکه چې موږ خلک ګورو منفی افکار ډېر لري رواني وضعیت ډېر پرخاشګر دی او ته ټول د کتاب نوایلو اثر دی هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته ور بخښي کتاب وایل د ټولنې پرمختګ په اساس ګرځي
دو 50 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمی ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی هر انسان باید خپل ژوند کې کتاب ولولي د کتاب لوستل د انسان ټول هغه کمپیوټر پر کوي کتاب دی چې نن دغه جامع پیشاب کوي که کتاب نه جامع پیشاب کولای نشي ټول خلک باید کتاب ولولي ورونه نیوي تر غټه پورې ټول کتاب اجتماعي کتابونه سیاسي کتابونه بل خصوص د خپل مملکت تاریخ تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړي باید خبر وسیږي چې موږ په تیر تاریخو کې کوم قضایا مترغلي چا خدمت کړی چا خیانت کړی زموږ وطن سره دا باید ټول ولري که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په سات باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنیو کې رایج کړو لکه مو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي دا او دې تورته پوښتنی زموږ همکارې مریم توخی پیوی مرکی کې ل ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتلی چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم قریشی صاحب څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنۍ کې عام کړو
تر ټولو لومړی د کورنۍ د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېر ضروری ده سربېره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دی د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان څخه نیول تر ځوانانو تنکې ځوانانو پر ځوانانو پورې د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي کشیر مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه شاخه باندې څوک راټولېږي د دوی کار په مجموع کې د کاغذ سره وشي د کتاب د قلم سره وشي د مکتب سره وي د غوي خبري وشي د نه کتابونو څخه نیولې تر نور ټول کتابونو پر ځم په هر کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږه پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنی کتابخانه حتی د یو تخچه کې وشي چې 15 جلد وشي په تور دی مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغیزمنتیا لري
مننه کوم استاد ځینی خلک وایي چې کتاب راخلم ته خوب راځي ځینی بیا وایي چې کتاب راخلم نشم ویلای خسته کې ګما اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي چې دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوري شي او کتاب ولوستل شي تر پایا
د تخنیکی خبر ده کده چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونوسیږي بلکې تخنیکی ووسیږي هنرمندانه ووسیږي یعنی دغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د لپاره لنګه دي هغه فزیکی نقطه نظر از نه چې د په کوم ځکه سره کې دي په کوم ځکه کې نه په کوم ترکه کې نه مخامخ ور مثال د روشنايي ووسیږي له دې څخه خبرات محیط او آرام ووسیږي غلم غالب ونوسیږي او له دې ځنه پرته هغه کتاب چې لوند خپوخ شوی ووسیږي کوم جلد ووسیږي دا ټول خبرې د یو چا د مطالعه
په سمر باندې اغیز دی.
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي؟
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید دی په هغه ځای کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دې ځای کې سره کم دی. نظر باید ضرورت د کورنیو ته، نظر باید ته ضرورت هغه خپل هغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم په هغه ځای کې موجود دی کنه، نو کېدای شي چې د نورو کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایحو څخه هم استفاده وشي. زه په طور مثال ګاندی به تل مدام ویلې زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم، خو نورو ته وایم چې تاسو ولولئ، دا ډیره ښه خبر ده.
استاد، هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري، کتاب سره مینه نه لري، څنګه هغوی تشویق کړو چې هغوی کتاب ته مخه کړي؟
دلته مختلف لارې موجودې دي. دا میتودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبرې هم مربوط. کله چې یو چاته یو کتاب ورکوي، په ډول مثال د اطفالو څخه نیولې، د کوچنانو څخه نیولې، هغه ته به وایي چې زوی دغه د ولوسه د قاعده د بغدادي دی ولوسته کنه، د استاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه راوړې ده. په ډول مثال د اطفال یا د ځوان یا د زلمه دی او حاصل شي، ځکه د حاصل معمولا په د کم سنینو کې تر دوه کلنۍ پورې به وسه د دین یو خدای په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ارزښتونو څخه نیولې، له دې څخه شروع کیږي تر کورنۍ پورې. مثالونه به ورته ورکوي، یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي، کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره څه توم نه لنګا دي مغزي او مانوي ځینې وکاروي، دا دونه مشکل کار نه دی. نهایتي مواد به درته آماده وسیږي او څه هڅونه هم ورته پکار دی، مثالونه هم په جامع کې پکار دی.
دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه هي چاره.